د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې دریمه، د جولای 15مه. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې تمه لري افغان ځواکونه د طالبانو د تحرک مخه ونیسي.
I think the first thing to do is to make sure they can slow the momentum.
پر دې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم د فرا شریکو.
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سیم بولډا سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په ښار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم مخلوط.
مردم د روی کاش خواهد، چپلا مریض است، متحده مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه په خبرونو پیلو له صفي الله ستانکزینی اوري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې تیر یو شپه ورځ افغان ځواکونو 115 طالبان وژلي، او هندي چارواکي وایي په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوید آستین چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لرلو ته غږېده، دا خبره وکړه.
They have the capabilities.
هغوی ورتیاوی لري، هغوی دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي، او په دې وتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډبه کړي. خو وګورو چې څه
پیښیږي.
هغه زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای پر ځای کړي. د آستین په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت ته خبره کړي چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 24مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. دا خبره د یاد کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د راپورونو په اساس چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټول کړي، دا هدف یې وژنې په دواړو، هم د طالبانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغو وژنو جدي اندېښنه ښودلې، او له طالبانو او هم حکومتي چارواکو یې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. تر دې ورځې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورن کړي وو چې د سپین بولدک د نیولو پر مهال 400 کسان له کورونو ایستلي او له ډلې له 100 زیات وژلي دي. طالبانو په کلکه رد کړي چې د دوی ډلې دا وژنې کړي وي او د افغان چارواکو تورونه یې بې ځایه بللي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یو شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره، وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. ډېره مرګ ژوبله له بلخه راپور شوې ده. د دفاع وزارت دغه ویان هم درز ویلي، افغان پوځیانو د سړک غاړې نه ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته چې پکې بریدونه لږ څه کم شوي وو، یو وار بیا زور اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونه تراهانې نیولي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته کړې.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوندل چې د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا تروریستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو له اصلي طراحانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او هدفي وژنو کې هم لاس درلود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په 3 سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا خبر د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا 900 زیانمنو شوو کلو 1,13,000 کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې بوزي. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز هم ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جولای تر هغه مخکې جون کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلیږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. ویل شوي پر ترک پوځیانو د ترکیې د شمال په الباب سیمه کې برید شوی دی. او د ترکیې په المپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو کې له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په المپیکي لوبو کې 5 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سې شنبه فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې سیالۍ پیل کړي. د جولای په 13 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په 100 متره منډو کې برخه لري. د جولای په 13 به شاه محمود نورزی د ځغاستې یا اتلتیک لوبو کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 2:00 کېدونکې د ازادي راډیو تغواژ است د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په پیل کې هم دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان پوځیانو لبنانې کار او دند داده چې د طالبانو د تحرک او پرمختګ مخه ونیسي. لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبرلارو ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په تیرو نږدې 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط انا نو ورکوي. بل دا چې د حکومت په خبره غنی ولسوالی له وسلوورو طالبانو بیرته نیول سوي دي. تفصیل په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی آستن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دې افغان ځواکونو پرمختګ ته تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
دا تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه وکړي. د رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې داده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 14 لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
په راپور کې مو وردل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او پرمختګ مخه ونیسي. طالبانو په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی د 190 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي څنګه کېدای شي.
طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم چې مرګ ژوبل ډېر نشي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمه خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې ترڅنګ هغه پخوانۍ ملیشیا څه دي د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد څوک اداري په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل عرضه ده خدمات دیر کی. اگه پا دی مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده وکی، او مورال ورتوار کرلسی، خقماندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه یې معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال شو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان تا باید نزده شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې ردن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي نه کنټرول لري هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه یې تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی شوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته هم نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان د اعتراضي تعرض کوي او سیمې نیسي. او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچېته په ماغه ترتیب باندې چې لتیر کال نه را په دی خو روان دی دا به سلاسته راوړنی ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابرې کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض وایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی وه یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو ښه به دا وي چې دا خبره سره لنډه شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپای غړي استازی او جمع ناتو دوی سره یو ځای شي او دنه افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي بیا هغوی کېني یو سټرکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي یو توافق جوړ کړي یو عبوري لاره جوړ کړي داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارکزی وایي چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي د غرض د سولې پروسې په باب یې څرګندونې کولې. د امریکا دفاع وزیر ویلي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د وسلولو طالبانو د تحرک او پرمختیا مخه ونیسي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت به وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه دي. په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په تخار کې به ځای سوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د غرض دا هم ورې چې په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نوي مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلې سي. د غشب په افغانستان کې د ما زیګر څلور بجې ولس دقیقې او شل ثانیې دي. په تخار ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له څبان دی وی میشت رئیس په تخار کې جګړې شدید سي او د جګړې لمن د تخار مرکز تعلقان شر دروازو ته رسیدلې. د چارواکو د معلوماتو مخې په دې ولایت کې د روانو امنیو او خونړیو جګړو لکبله شاوخوا لزره کورنۍ لخپلو مينو به ځای سوي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
له چبان دی یو میاشت رئیس د تخار ولایت مرکز د تعلقان خار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او لامل یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوړه خال چې له خپلې پنځلس کسیزې کورنۍ سره د تعلقان خار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د تعلقان خار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مردم دروی پاش خواهد، تفلا مریض هست، متفیده مریض
هست. خلق پازاد فضا که جوان کبی، زمون کچنیان و سپینگیری ناروغان شویدی، تروس پوری لمون سر هیچ مرستان در شوی. زه لسیمهیزی داری یا لمرکزی حکومت سخه غارم چی، جر تر جره لبیزای شوی و کورانه و سر مرست وکلی، زکا در خوراک لپاره هیچ هم نداری، کنا یو انسانی ناورین با رامنستشی.
در بیزای شوی کورانه وی ګڼه کورونې د خوراکي توکو نشټوالي لامل ان په خار کې د دوکانونو لمخې د خټکوي او هندوانو پوټکی راټولوي او له پرمنځلو ورسته د خپلو کوشنیانو نسونو پرې ماډه کوي. 15 کلن عبدالجلیل چې د تلقان خار اړوند چشمه شیر سیمې څخه به ځای شوی وای
قرارجات کې ودم کارم جوړ بود د ژوندۍ ما خوب بود تا لکه جنگ
په کلی کې چې وسیدو ژوند مو ختیرې ده. خو کله چې اواره شلو وسل به وزلې او اقتصادي ستونزې سره مخامخ یو داسې کورونی همشته چې لوټونه او د دوکانونو لمخې د هندوانو او خټکوي پټکی راټولوي او خوري ځکه د خوراک لپاره څه نه لري. دی به ځای شو خلکو په وینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هر ورځ له ملکی وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور دیرس کلنه مرضیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
میړه مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
د جنګوي اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جا شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هره ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې
وکړو.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځای شوي کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړوند دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
په تخار کې مو د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوي وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي. کنه په وینا یې له دې پرته د نړیوال خطر له منځه نشي تللی. د ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیا چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشت سوب رسپانی ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حسابونه کړي. لیکوال په وینا کې هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یو تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي. باندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 515 شپږ ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,455 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولای. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د بلګي په ډول یاد شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیګنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پخې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنۍ سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 500,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس یو نړیواله موضوع په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي وي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته نسي تللی. تفصیل لیست مات چاروانه.
لسکونه زره اعتراض کون کې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو تراووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسې کې وی چې له اټکل سره سم یو لکو اتیا زره مظاهره چانو پکې برخه اخیستي وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرام وي، خو په پاریس کې چې یو لزره تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یو تن په باستیل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پر کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنوی چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوی دی. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي، خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسې کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ایز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو ل پیغامونو
زه اسمت الله افغان یم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي، روزانا جدا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه. د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام.
نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټول کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسدین غیاس چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول همسنګرو ته دغه اختر مبارکي وایم. وسلام.
زه عبدالهادي یم کونړ ولایت څخه. ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو او همدارنګې د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه و او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. انا غفتانه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه سلام.
د هلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادي راډیو ته دغه پیغام پیژم. واشیه ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را رسولی دی، خالي د مکتب چت پاتې دی، خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دار چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.